امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ز شافیه سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خان یم او تازه خبرونه د سرخط دا ډول دی چې شمالي کوریا له خوا د توغندۍ وروستۍ ازموینې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه راغوښتي. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ایران ګواښلی او ویویل چې د غیواد پر ضد به راتلونکي میاست یو نامعلوم اقدام وکړي، او د ملګرو ملتونو امین منشي له میانمار څخه غوښتي دي چې د رونګیایي مسلمانانو پر ضد تشدد او ناروا چلند ختم کړي. د خبرونو تفصیل: شمالي کوریا له خوا د توغندۍ وروستۍ ازموینې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه راغوښتل سوي. جنوبي کوریا وایي پیانګ یانګ د ختیځ په طرف یو میزایل توغول دی. د جاپان د کابینې مشر یوشی هاډي ساګا ویلي چې دغه میزایل د جاپان پر سر تیر سوی او په آرام سمندر کې د 2000 کیلومتر واټن کولو وروسته لیدلی دی. ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا او جاپان په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د وروستۍ ازموینې وروسته رابلل سوي ده. له دې مخکې د جنوبي کوریا پوز ویلی وو چې شمالي کوریا یو نامعلومه توغندۍ د جمعې په سهار وختي د پیانګ یانګ پلازمینې سونن د سیمې څخه ختیځ په خوا توغولي. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ایران وګواښي او ویویل چې د دغه هیواد پر ضد به راتلونکي میاست نامعلوم اقدام وکړي. ټرمپ د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ چې امریکا هم پکې شامله ده په 2015 کال کې سوي د ټمی موافقې باندې مطمئن نه دی او مایوسي څرګنده کړي. ټرمپ د جمهور رئیس په الوتکې ایر فورس ون کې خبرونه ته وویل: موږ به په آرامۍ پاته نه سو چې ایران د امریکا سره څه کول غواړي. هغه زیاته کړه: ایرانیانو د دې موافقې د ځینو مادو سرغړونه کړې او د دې موافقې ورو ته تاوان رسولی دي، او تاسو به ووینئ چې امریکا به د اکتوبر په میاشت کې څه وکړي او دا به ثابته کړو. جمهور رئیس ټرمپ د خپلې هغه پخوانۍ خبر بیا تکرار کړي چې دغه موافقه باید هیڅکله سوي هم نه وه. بلې خوا، د امریکا متحدراتو د 2015 کال د اټومي موافقې پر اساس پر ایران باندې لګېدلي بندیزونه د کمولو پروګرام نور هم نرم کړي، خو تر اوسه دانه داسې پریکړه نه ده کړې چې آیا دا موافقه به په خپل ځای پاتې سي او کنه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرس له میانمار څخه بنګلاديش ته د سلګونو زرو رونګیایي مسلمانانو مهاجرت قومي تصفیه بولي. د تازه شمیرو له مخې په تیرو درو اونیو کې شاوخوا 400,000 رونګیایي مسلمانانو له خطرناکو لارو څخه په تیرېدو ځانونه بنګلاديش په سرحد کې موقتي کمپو ته رسولي دي. شغلی ګوټرس له میانمار څخه غوښتي دي چې د رونګیایي مسلمانانو پر ضد تشدد او ناروا چلند ختم کړي. د میانمار په راخین حالت کې د رونګیا اقلیت پر ضد د تشدد نه ختمولو لامله د دغه هیواد پر رهبری آنګ سانګ سوچی نړیوال فشارونه زیات سوي دي. په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف دپاره د امریکا د جمهور رئیس خاص استازي بریټ میکګورک د پنجشنبې پر ورځ ویل د عراق په کوردي سیمه کې پلان سوی د ازادۍ ریفرنډم یا ټول پوښتنه به د اسلامي دولت د ډلې پر ضد روان جنګ دپاره د پام وړ پایلې ولري، او هغه د کوردي مشرانو څخه وغوښتل چې دغه ریفرنډم دې د امریکا، برتانیې او د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې سوی پلان په بدل کې ونه کړي. د سپتمبر په 15 به 5 میلیونه کوردان چې د عراق په شمال کې اوسیږي د دې پریکړه کوي چې ایا دوی غواړي چې د عراق څخه ازادي واخلي او کنه. د عراق حکومت بیا دغه ریفرنډم رد کړی دی او ویل دی چې دا کار د اساسي قانون خلاف دی، او د عراق پارلمان صدر اعظم حیدر الابادی ته د دې اختیار ورکړی دی چې هغه ټول ګامونه دی واخلي چې د عراق ملي وحدت وساتل سي. د دې ټول پوښتنې په اړه بیا د امریکا دریز دا دی چې ملاتړ نه کوي، او دلیل دا ورکړی دی چې دا به عراق بې ثباته کړي او د اسلامي دولت د ډلې پر ضد به جنگ ته تاوان ورسوي. او د امریکا جمهور رئیس ټرمپ د ماجرینو په مسلې د ډیموکراټانو سره موافقې ته نږدې سوی دی. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ د پنجشنبې پر ورځ وویل چې دی په کانګرس کې د ډیموکراټ ګوند د مشرانو سره د هغو غیر قانوني ماجرینو چې ماشومتوب په وخت کې امریکا ته راوړل سوي دي یو جوړجاړي ته نږدې سوی دي. د ټرمپ دې خبرې د امریکا جمهور غوښتونکي ګوند مشران حیرانه کړي، او دغه راز یې خپل محافظه کار ملاتړي بیا په غوسه کړي دي. ټرمپ ویلي چې په هر ډول موافقه کې باید خامخا د سرحد امنیت د ټینګولو اقدامات شامل وي، چې معنا ده چې د سرحد څارنه دې هم پکې وي. خو زیاته یې کړه چې د ډیموکراټانو سره په دې موافقه کې به د امریکا او د مکسیکو ترمنځ په سرحد باندې د پلان سی وی دیوال د جوړېدو لپاره د پیسو ورکول نه وی شامل. ترامپ د 2014 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د دې دیوال د جوړېدو ژمنه کړې وه. ترامپ وویل د جوړېوال د دیوال د جوړېدو په مسلې به بیا خبرې کړي، خو ډیموکراټان ته خبرداری ورکړل چې په کانګرس کې په دې مسلې خنډونه بیا جوړ نه کړي. دا و خبرونه.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ د هیواد د فرهنګي شخصیت استاد سعد الدین شپون جنازه وړ مورز د امریکا د ویرجینیا ایالت څخه کابل ته ولېږدول سول. دا چې د دغه فرهنګي شخصیت لپاره څه مراسم په نظر کې نیول سوي، په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار استاد اسدالله غزنفر آشنا رادیو ته داسې وویل.
ټاکل شوې ده چې سبا سهار په 6:45 د ارواښاد استاد سعد الدین شپون جنازه حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته راورسیږي. هوایي میدان ته د افغانستان حکومت په یو شمېر مقاماتو سربیره د کابل کې میشت افغان فرهنګیان برخه اخلي، او دوی به مخکې له دې چې جنازه راورسیږي ځانونه مکان ته رسوي، او په خپل په هوایي ډګر کې هم د یو پروګرام تابع شوی ده چې هم به قرآن شریف قرائت کیږي، یو دعا به کیږي، هم به د استاد په حیثیت کې داسې لنډ شانته وینا کیږي، او په غالب ګمان د کورنۍ غړي به مننه هم کوي د راغلو خلکو.
بله، دا خو آمده چې د تدفین مراسم به ترسره کیږي، خو کوم ځانګړی پروګرام پکې په نظر کې نیول شوی؟
د تدفین د مراسمو لپاره هم خاص پروګرام په نظر کې نیول شوی دی. د استاد شخولو نه وروسته به هلته د استاد په شخصیت باندې خبرې کیږي. له هغه نه مخکې به د جلالت مآب جمهور رئیس یو خاص پیغام اورول کیږي چې د استاد د شخصیت او کارنامو او خدمتونو په باره کې دی، او دغه راز تبند دغه پروګرام په اخر کې به دعا کیږي، او دغه پروګرام به د سبا ورځې لپاره همدلته پای ته رسیږي.
او د فاتحې مراسم څنګه استاد؟
تاسو پوهیږئ چې د استاد د کورنۍ غړي ډېرو نورو افغانانو د کورنۍ د غړو په ډول په مختلفو ملکونو کې په مختلفو سیمو کې تیتو پراک دی.
بله،
څرنګه چې د کورنۍ یو شمېر غړي له امریکې راتلل، د استاد ورونه خوندې په کابل کې او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې دي، نو دوی داسې فیصله سره کړې ده، فامیلي فیصله، چې کله په کابل کې سره یو ځای سو سبا بیا به په دې باره کې هم فیصله کوو چې کله فاتحه ونیسو.
خدای بخلی استاد سعد الدین شپون، لکه څنګه چې په لیکونو کې ځانګړی سبک لري، همدغه سي د لیکوالۍ یو مهارت همدا و چې د ولس په زړه خپل نوم لیکلی، نو همدغه محبوبیت ته په کتو د استاد د یاد دپاره خاص ادبي پروګرامونه څه په نظر کې نیول شوي دي؟
نو شابه خوري، لکه څنګه چې تاسو ویل استاد سعد الدین شپون یو ډیر محبوب لیکوال و. حقیقت خبر ده چې د افغانستان په معاصرو ادبیاتو کې دومره محبوب کس ډیر کم و، او همدا وجه ده چې د وفات په خاطر یې نه یوازې په کابل کې بلکې په مختلفو ولایتونو کې فرهنګیان پروګرامونه لري. تر اوسه پورې چې زه خبر شوی یم په کندوز کې، په قندهار کې، په ننګرهار کې، په مزار شریف کې، او په ځینو نورو ولایتونو کې فرهنګیان نیت لري چې د استاد د تدفین له مراسمو وروسته په مختلفو ورځو کې د ده یادغونډې جوړې کړي، د ده په باره کې خبرې وکړي، لیکنې وکړي، او د ده درناوی وکړي. دغه راز په حکومتي سطح هم د ده لپاره د یادغونډو بندوبست شوی دی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا چې پروګرام لري، او ځینې نورې ادارې دا پروګرام لري چې د استاد یاد ولمانځي. اوس دا چې اټکل کولای سم چې د استاد یاد به تقریبا د افغانستان په ټولو سیمو کې یادغونډې به جوړې شي، او د ده د یاد درناوی به وشي.
ډېره مننه استاد کور ودان.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کابل کې د شپږیزو سیالیو د پرونیو سیالیو د نندارې لپاره دومره زیات شمیر افغانان ورغلي وه چې ساری نه درلود. ځینو شرکتونو په خلکو وړیا خوراکي مواد د چشاک اوبه او نوشابې ویشلې. د شرکتونو مسؤلین وایي دا کار یې په دې خاطر کړی و چې نړۍ ته وښیي افغانان سوله غوښتونکي دي او لوبې خوښونکي دي. د امریکا ژغ آشنا رادیو همکار عاشق الله رحیمزوی په دې اړه مطلب برابر کړی چې په ګډه به یې واورو.
معمولا څه کال د شپږیزې لوبو د سیالیو لپاره د پنځو نه نیولې تر شپږو زرو پورې کسان د کابل نړیوال لوبغالي ته د لیدو لپاره ورځي، خو وړ بمرز په داسې حال کې چې لوبه روانه وه ځانمرګې برید وشو. برید لوبغاړي او نندارچیان دواړه وترهول. ګمان دا و چې ښایي نور به خلک دې ته زړه ښه نه کړي چې لوبغالي ته د لوبې د لیدو لپاره ورشي، خو هر څه برعکس شول. د ام ای ګروپ چې دا ځل د شپږیزې لوبې لپاره د ټکټونو مسؤلیت په غاړه لري، د برید نه وروسته یې اعلان وکړ چې د پنجشنبې د لوبې لپاره ټول ټکټونه وړیا دي. د همدې ګروپ مسؤول ضیاءالرحمن ضیا وایي د برید پر وخت د لوبې د نندارې لپاره په لوبغالي کې وه. هغه وایي د برید نه یوازې 15 دقیقې نوې تیرې شوې چې خلکو د میدان په لور مخه وکړله او د هیڅ ډول ویرې یا ډار احساس یې نه کاوه. ښاغلی ضیا وایي چې د خلکو همدې جذبې دې ته وهڅاوه چې د پنجشنبې د لوبې لپاره خلکو ته ټکټونه په وړیا توګه ورکړي.
زمونږ افغانانو په همدغه صحنه کې چې 15 دقیقې نوې تیرې شوې ډېر زیات جذبو سره خپل ټیمونه په خپلو چرچکو باندې او شعارونو باندې بدرګه کړل. ما چې کله د دغې بردار ملت د خلکو احساسات مې ولیدل، د دوی مینه مې ولیدله د خپل هېواد سره، د خپل منیجمنت ټیم سره مې مشوره وکړله چې راځئ مونږ خپلو دښمنانو ته په مخ باندې وتپیړه ورکړو تر څو زمونږ ډېری هېوادوال غریب دي او د سبا ورځې ټکټونه پیسې د دوی څخه وانخلو. نو هماغه و چې د مې ګروپ نړیوال شرکت اعلان وکړو چې مونږ سبا ورځ ټکټونه ناخلو. لکه څنګه چې تاسو د پنځمې پر ورځ باندې خلک ډېر راتلل، نو د خپل یو ملي احساس د مخې زمونږ هغه خلک چې د 100 روپیو وفه یې نه لرله او په زړه کې به دار مان چې کاشکې سبا لوبې ته تلل وای، نو مونږ دا فیصله وکړه. نو نن تقریبا 2000 په حدود کې افغانان راغلل.
یوازې ټکټونه نه، بلکې ځینو شرکتونو نندارچیانو ته وړیا خوراکي مواد د څښاک اوبه او نوشابې هم ویشلې. مدني ټولنو او فعالینو هم تر خپل وسې هڅه کړې وه چې د خلکو د هڅونې او په خلکو کې د ملي روحیې د پیدا کولو لپاره کار وکړي. دوی په وړیا خلکو ته د افغانستان ملي بیرغونه ورکول او یا ورته په مخونو درې رنګه بیرغ رسموه. مدني فعال سلاح کبیر وایي د خپلو ملګرو په مشورې تر 1500 پورې بیرغونه خلکو ته ورکړل. ښاغلی کبیر امریکا غږ ته وویل چې په لوبغالي کې دننه د بیرغونو رپیدو لوبې او لوبغالي ته بیل خوند او رنګ ورکړی و.
هدف د بیرغونو د ورکولو صرف دا و چې ځوانان تشویق شي او ځوانان ته څه څوکې مې رسنۍ چې دغه فعالیت څاري، دغه لوبه څاري او نورو دنیا ته یې ښکاره کوي، هغه جوش او جذبه او ولوله د افغانانو چې ده چې هغه په صحیح شکل باندې منعکس شي. نو بیرغونه نه یوازې مونږ و خپل هم ځوانان چې راغلي وو ځان سره بیرغونه درلودل، او زمونږ هدف همدا و چې هغه کسان چې بیرغ نه لري یا ترلاسه کړي نه وي هغوی ته ورکړو تر څو هغه د لوبو ځایونه چې د میدان هغه افغان بیرغ باندې وښول شي او یو ښه عکس. یعنی دا تغییر یو احساس د وطنوالۍ او د هېواد پالنې ښه و چې ټول
یو شمیر ځوانانو بیا لوبغالي ته د تګ لپاره خپل رسمي کارونه پرېښي وه. دغه ځوانان وایي غوښتلې چې په لوبغالي کې دننه نړیوالو لوبغاړو ته کوربدانۍ ووایي او نړۍ ته وښیي چې افغانان سوله خوښوونکي دي. د نجیب الله اخترزي په نامه یو ځوان چې پر مخې د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ رسم کړی و، امریکا غاک ته وویل چې په لوبغالي کې دننه د خلکو احساساتو او هیواد پالنې ته حق حیران و.
بیرغونه له ټولو سره تقریبا تر نیمایي زیات نه، بلکې له 200 خلکو سره بیرغونه دي بیرغونه ولو، او له ټولو سره اکثر خلکو سره پیغامونه او د سولې پیغامونه ولو په انګلیسي ژبه باندې، په پښتو په دري ژبه باندې لیکل شوي پیغامونه ولو چې د اکثرو یې د بنګلي لوبغاړو لپاره هم پیغامونه لرلو چې مثلا ورته لیکلي وو چې زموږ میلمه پالنه زموږ لپاره احساس میلمه پالنه افتخار ده. او
ځینو نورو نندارچیانو به ویل چې دښمن ښایي د خلکو د ترهولو لپاره هیڅ هم درېغ نه کړي، خو دوی وایي چې لوبغالي ته د تګ لپاره یې هیڅ هم مخه نشي نیولی. عاشق الله رحیم زوی امریکا غاک واشنگتن
د امریکا غاک د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غاک د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
په میانمار یا برما کې د روهینګیا د مسلمان اقلیت په وړاندې د ناوړه چلن لکوله د برما چارواکي او د دې هیواد مشره آنګ سان سوچی په نړیواله کچه تر کلکې نیوکې لاندې نیوله ملګرو ملتونو له برما څخه غوښتي چې د دوی په وینا د قومي تصفیې کمپاین څخه لاس واخلي نور تفصیل په دې رپورټ کې
د برما پر اخین یالت کې بل کلیس وزیدلای او په زرګونه روهینګیایي کډوال بیا بنگلاديش ته اوښتي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وایي په تیرو دریو اونیو کې شاوخوا 400,000 روهینګیایان په میانمار یا برما کې د تشدد له امله تښتیدلی دي دغه اداره وایي د روهینګیا د سلګونو زره ماشومانو لپاره چې د اوبو له کمښت له امله د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي $3 million امریکایی ډالر ته اړتیا ده
زه درې ورځې کېږي چې د خپلو 5 ماشومانو سره دې کم ته راغلی یم کوچنی زوی مې ډېر ناروغه دی او سوی ته غځي دی زه اندېښنه لرم چې که چیرې دې کم کې پاتې شم ماشوم به مې مړ شي ځکه چې صحي مرستې نشته
د بنګلادیش په جنوبي پوله کې نوي رارسېدلې کډوال ځنګلونه وهي چې ځان ته د اوسېدو لپاره سرپناه برابره کړي
د نورو مرستندویو ادارو په څېر موږ د منابعو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ یو
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګیری نن پنجشنبه وویل امنیتي ځواکونه د ملکي وګړو د ساتلو ځانګړی مسؤلیت لري
موږ دوه لومړیتوبونه لرو اول تشدد باید سمدستي ودرول شي او ټول اړخونه باید بشري حقونو ته درناوی وکړي دویم بشري مرستې باید په عاجله توګه اړینو خلکو ته ورسول شي
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې په اکثریت بودایي مذهبه برما کې د روهینګیا د زرګونو مسلمان اقلیت بې ځایه کیدل
زه
د میانمار پر چارواکو غږ کوم چې پوځي اقدامات ودروي تاوتریخوالی ختم کړي د قانون ملاتړ وکړي او د ټولو هغو کسانو د بیرته ورتګ حق وپیژني چې له هغه هیواد نه وتلو ته مجبور شوي دي
برما د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د چلند له کبله له سختو نړیوالو انتقادونو سره مخامخ ده خو د برما حکومت وایي دوی د روهینګیا د یاغیانو لخوا د هغو بریدونو ځواب ورکوي چې د اګست په 15 پر امنیتي پوستو یې کړې وه او د ملکي خلکو په نښه کول ردوي
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
د ستري محکمې له لوري د جنوبي څلور ولایتونو لپاره د استیناف محکمو نوي رئیسانو خپلې دندې پیل کړې د جنوبي ولایتونو اوسیدونکي له ناامنۍ څخه وروسته اداري فساد د یادو ولایتونو جدي ستونزه ګڼي او په دې برخه کې د اغیزمنو ګامونو د پورته کولو غوښتنه کوي ستره محکمه له نوو ګمارونو څخه عمده هدف په قضایي بنسټونو کې اصلاح او د چارو اغیزمنتوب په ګوته کوي نور حال زمرد خبریال عزیز الله پوپل پر پورت کې
تازه د خدای غوښتنه ده د پیغمبر غوښتنه ده چې د کندهار په هر چیرته مشکل وي وخت په وخت باندې ما اعلان کړی دی را دي شي دلته
زبیح الله ابراهیمی د کندهار د استیناف محکمې د نوي رئیس په توګه کار شروع کړ د جنوبي ولایتونو ډیری اوسیدونکو باور شي چې له نامنۍ او بیکاری څخه وروسته پسات په یادو ولایتونو کې تر ټولو لوی ستونزه ده چې له کبله آن د ځینو ښاري سیمو فیصلې هم د دولت مخالفینو په صحرایي محکمو باندې کیږي د کندهار د ولایتي شورا رئیس اجی سیجان خاکریزبال وایي چې لا هم په عدلي او قضایي ادارو کې فساد موجود دی او ډېرې قضیې د پیسو له لارې په زور فیصله کیږي
په ولا بلا دی غواخه څه کړې ده ځکه ګرو کړې ده دا خپل سره پیل کړی دغه شته د بچان ته یو څه دغه بچان د زار چې کاچل دي دا ته یو څه واه بچان د شما راځي د کندهار څخه دغه یو پیر راځي په کار نه واخه ما لا څه وچاک نکنه نو بس شپ کار وکړي زما ورور زما زوی زما کریم ما کو ما څو چې نه باځه ما ګره غل کانی شته لا او ته جوړه زه ته هم در ایله که ته واده د شیال نه زه هم دا به ګناه دی ته وایې اعظم چې ګناکار دی شه تخت تک بیا دې کو سلام مراد لسم مراد میاش بازه به خبرونه پر لسم لا تا رو پیږي نه خسی لسم
د جنوبی ولایتونو ځای اوسیدونکي د عدالت تطبیق د ډیرو ټولنیزو ستونزو د حل لار ګڼي او په دې برخه کې د قاضیانو د بېطرفۍ غوښتنه کوي. د کندهار مرسیال والی عبدالحنان منیب هم د دې ولایت د محاکمو له نوي رهبرۍ څخه د چارو د مؤثریت غوښتنه کوي.
موږ ولې ستونزې لري په دې شک نه چې قاضي صاحبان یا رئیس صاحب محکمه به کار کوي، خو زموږ توقع دا ده چې لا زیات زیار وګالل شي.
خو د جنوبي ولایتونو د استناب محاکمو نوي ټاکل شوي رئیسان له فساد سره مبارزه او د عدالت پلي کول خپل کاري لومړیتوبونه بولي. د روزګان د استناب محکمې نوي ټاکل شوی رئیس په هیملا نیازی:
روزګان د شریف او مجاهد خلکو نه د ټولو نه د موږ غوښتنه دا ده چې محکمې سره بې همکار اوسېږي. زه سل په سلو کې عدالت تامینوم، زه تاسو ته تعهد درکوم چې زه عدالت تامینوم.
افغان حکومت وایي چې په نظام کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده سه چې په قضا او څارنوالۍ کې بنسټیز اصلاحات د فساد د کچې د ټیټوالي سبب هم سوي. خو له دې ټولو سره سره جګړې او نامنۍ د اصلاحاتو او د حکومتي سیستم په وړاندې ستر خنډونه بلل کېږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ناامنیو له امله د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه په موقت توګه تړل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم د پنجشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل هڅې روانې دي چې د سیمو د خلکو او سپینږرو په هڅو دغه تړل سوي روغتیایي مرکزونه بیرته پرانستل سي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د 2018 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د ناامنیو له امله په افغانستان کې 134 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسون د دغو مرکزونو تړل کېدل منی او د عامې روغتیا له وزارت غواړي چې بیرته فعالولو ته یې هڅې وکړي. تفصیل د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د دغه راپور له خپرېدو وروسته چې ګواکې په افغانستان کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډېر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي، نه دومره ډېر مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرکزونه د ناامنیو له امله تړل شوي دي. د ده په خبره وزارت هڅې کوي چې تړل شوي روغتیایي مرکزونه د سیمې د خلکو او مشرانو په مرسته بیرته پرانیزي.
45 مرکز سیره که اگر رقم بسیار زیاد بلند نیست ممکن بسته باشه نه.
1500 شوختی مرکزونه چی ډیر لوړش میره نه ده ممکن تړل شي وي، شای په دوی کې هم ځینی فعال وي. زه فکر نه کوم چې ل 15 یا 10 څخه زیات مرکزونه تړل شي وي. دا هم په موقتی توګه دي او د مشرانو مخورو او د خلکو د مداخله او خبرو په نتیجه کې به بیرته فعال شي.
خاغلی نعیم وویل د عامې روغتیا وزارت په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو په نیت یو لړ نوي پروګرامونه ترتیب کړي دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د ناامنیو له امله په افغانستان کې 134 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. فرانس پریس آژانس د روغتیا د نړیوال سازمان له قوله ویلي چې د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره شاوخوا 3 میلیون افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. پخوا تر دې د فراه او بادغیس په ولایتونو کې هم د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي وو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ په ټول هیواد کې 2200 روغتیایي مرکزونه فعال دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تاییدوي او د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې د تړل شوو مرکزونو د بیرته خلاصولو هڅې زیاتې کړي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارس آزادي راډیو ته وویل:
ولی متاسفانه در مناطقی که در اونجا مخالفان مسلح دولت افزار
په خواشنی سره په هغو ځایونو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې حاکم دي، نه یوازې دا چې روغتونونه او روغتیایي کلینیکونه تړلي، بلکې ټول کارونه چې دغه نظام پورې اړه لري تړلي دي. موږ به د یکشنبې په ورځ په دغه راپور بحث وکړو او په کومو موضوعګانو کې چې ستونزې وي له عامې روغتیا وزارت سره به یې شریکې کړو.
خاغلی حارس وویل د دغو مرکزونو له تړلو سره په زرګونو خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي او د دغې ستونزې پر وړاندې باید بې پروایي ونه شي. دا هم وویل که د عامې روغتیا وزارت د دغو مرکزونو د بیرته پرانیستلو توان نه لري، باید د روغتیا له نړیوال سازمان څخه چې په روغتیایي برخو کې کار کوي او همداشان له نورو اغیزمنو بنسټونو مرسته وغواړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د لوی کندهار د ځوانانو شورا پرون په کابل کې په یوه لویه غونډه کې افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ ملاتړ څرګند کړ او د دغه ستراتیژۍ مخالفان یې د افغانانو دشمنانو بلل. خو یو شمیر هغوی چې د دغه ستراتیژۍ مخالف دي، د خپل مخالفت یو علت په دې ستراتیژۍ کې د سولې خبرو ته ځای نه ورکول ګڼي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ته.
د لوی کندهار د ځوانانو شورا چې د کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او نیمروز د ولایتونو یو شمېر ځوانان پکې راټول شوي، نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه سره غونډه کې خپل فعالیت پیل کړ. دې شورا په خپله لومړۍ غونډه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي یوه هر اړخیزه ستراتیژي وبلله او دغې ستراتیژۍ څخه یې افغانستان ته د یو فرصت په توګه په ګټې اخیستلو باندې ټینګار وکړ. د دې شورا رئیس جاوید فیصل دې غونډې ته په وینا کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ د خپلې شورا ملاتړ څرګند کړ.
افغانستان ته د نړۍ د یو ستر ځواک، امریکا د باورمن ستراتیژیک شریک په توګه په سیمه او نړۍ کې سیاسي، حقوقي وزن ورکوي.
د اوږد انتظار وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اګست په 28 د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژي کې جنگ په ډګر کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو د پوځي فشار تر څنګ د خبرو له لارې د افغانستان د لانجې د حل لپاره هم لاره پرانستې پرېښودل شوې ده. همداشان دا ستراتیژي پر پاکستان باندې هم فشار اچوي چې په خپله خاوره کې ترهګرو ډلو ته پناه ورنه کړي او هم د هغوی له ملاتړ څخه لاس واخلي. دې غونډې ته په ولسي جرګه کې د کندهار ولایت یو استازي حمیزي لالي د امریکا د نوې ستراتیژۍ مخالفان د افغانستان دښمنانو بلل
چې دا وایي بوش د ستراتیژۍ خلاف یو، هغه یا به د ایران اجنټانی یا به د پاکستان اجنټانی یا به د روسانو اجنټانی.
هم دی غونې ته د جمهوري زغنی او سلاکار داود ګلزار ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان وروسته نور پاکستان وسلوالو مخالفان ته یو خوندي زیان دی.
افغان طالبانو باندې ځواب کوو چې د سولې لار په لګي سولې ته ترجیح ورکړي.
د لوی کندهار د ځوانانو شورا چارواکي دغه شورا هدف د لوی کندهار د ځوانانو ترتیب، تنظیم، کاري زمینی، د خوني روزنې د لپاره ورته لازمي اسانتیاوي برابرول، مطالعه او روشنفکرۍ ته د ځوانانو هڅول ښيي. د افغان حکومت په ګډون ډیرو سیاسي ډلو د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ کړی، خو د افغانستان د پخواني جمهوري سمیت کرزي په ګډون طالبان او ځینو سیاسي ډلو د دغې ستراتیژۍ سره مخالفت ښودلی دی. هغوی چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ مخالفت کوي، د مخالفت علت په دغې ستراتیژۍ کې پر جنګ باندې د امریکا ټینګار ګڼي او وایي چې په نوې ستراتیژۍ کې وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرو ته زیان نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی دا ستراتیژي د امریکا د پخواني جمهوري رئیس باراک اوباما د ادارې د ستراتیژۍ سره چندان ډېر توپیر نه لري. په هغې ستراتیژۍ کې د سولې په بهیر کې د پاکستان په همکارۍ باندې ټینګار کېده، خو په نوې ستراتیژۍ کې په جنګ باندې ټینګار شوی دی.
یعنی ستراتیژي پیروز شدن در جنگ هم نیست، بلکه استراتژی هست.
خاغلی مجدویل یعنی په جګړه کې د بریالیتوب استراتژی هم نه ده، بلکې داسې استراتژی ده چې په افغانستان کې د امریکا د ماتې نه خوړلو لپاره ترتیب شوی او د دې لپاره چې ماتې ونه خوري باید جګړې ته دوام ورکړي. چې دا مسله په خپله په افغانستان ته سر مصیبتونه راوړي. په همدې دلیل موږ وایو چې لکه د نورو استراتژیو دا استراتژی به په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه نه کړي تر هغې چې په استراتژی کې د سولې او سرګند بهیر ته زیور نه کړی شي. خاغلی مجدوی دې سره موافق نه دی چې ګوندې په نوې استراتژی کې حسد ده چې وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته حاضر. خغلی مجدوی چې د امریکا په نوي ستراتیژیک په دې ټینګار شوی چې یا باید طالبان تسلیم شي او یا هم ووژل شي. د افغانستان د چارو دا کار په وی طالبان د ګڼي چې دا ستراتیژي د جنگ په دوام ټینګار کوي او دا کار د دې سبب ګرځي هغه طالب مشران چې د سولې لاري د افغانستان د مسلې حل غواړي کمزوري او هغوی چې په جګړه ټینګار کوي د طالبانو په لیکو کې پیاوړي شي.
د امریکا غاښنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.